یو شمیر طرح هم کار کوي، بیلابیل طرحې دي چې هره طرحه خطر هوا او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و په څو شیبو کې ملالۍ بشیر نور بستې اونیز پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له سپی الله ستانکزي نه اوري.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یو شپه ورځ 101 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اورزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. برېښنا شرکت داسې وخت کووید-19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د 24 ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړیدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 تنه ژوبل دي. د بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تېر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په شپږمه یو 20 کلن سړي په خپل پیکاپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني ولاسله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. ارمنستان د آذربایجان له ډېرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو قرهباخ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله، او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلي دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه Bad Luck Banging or Lonely Porn film ګټلی ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شراغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه سیده جعفری د عامه روغتیا وزارت د جندر په برخه کې کار کوي، او د خبرونه دوهمه میلمانه ډاکټره سکینه امین چې په پکتیا ولایت کې اوسي او هلته روغتیاي خدمات وړاندې کوي. نن زموږ د دې ورځې موضوع دا ده چې په ګڼو کورنۍ کې اوس هم په افغانستان کې کله چې شدید ناروغ سي کورنۍ د ډاکټر پر ځای و تعویزګرانو ته وړي. د دې ستونزې لاملونه او دا ډول ستونزو ته د حل په اړه باندې او څنګه وکړای سو چې خلک قانع سي چې خپل شدید پر وخت باندې و ډاکټر ته یوسي او روغتیاي خدمات ترلاسه کړي، په دې موضوع به نن لخپلو میل منو سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، سیده جعفری خبرونه ته شرغ لاست.
سلام علیکم، تشکر بسیار زیات، زنده باشین.
سکینه امین صاحب، ډاکټر صاحب ډیر مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ژوندۍ اوسې. سلامونه اول د ازادي رادیو ټولو تخنیکی کارکونکو ته او سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا هم مننه کوم چې مستمه وخت راکو.
ډاکټر صاحب جعفری، د خبرونه لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، تاسو به په خپل کار پر مهال باندې لیدلی وي چې خلک تاسو ته په داسې حالت کې شې راولي چې نور مارک ته نږدې سوي وي، او دا ځکه چې دوی لومړی ځل ډاکټر ته مراجعه نوي کړي او د تعویز او دمو درود او دغه د ډول باورونو په خاطر باندې هغه ځای ته لومړی تللی وي او بیا چې وضعیت خراب شوی وي تاسو ته راغلی وي. په دې اړه که تاسو خپل تجربه زموږ لاوري اوریدونکو سره شریک کړئ.
تشکر بسیار زیاد. یا سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و تشکر از برنامه شما. در کل اگر ما رئیس جندر هستم در وزارت صحت عامه، اگر ما مشخصا مبانی و بریرهایی را بگوییم که خانم ها نمیتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن، ما در کل 3 مانع به صورت کل مشخص توضیح داده میتونیم. از جمله موانعی که منجر به عدم دسترسی به خانم‌ها به خدمات صحی میشه مانع جغرافیایی است. ما میفهمیم افغانستان یک کشور است کوهستانی و ما خدمات صحی یا هلت فسیلیتی یا مراکز صحی را که داریم، مراکز صحی شاید به نحوی از آنها کفایت عرضه خدمات نمیکنه و او هم علالای زیادی داره. فاصله دوری راه ها در بین خدمات صحی باعث از این میشه که خانوما نتونه دسترسی پیدا کنند. آمار برای ما نشان میده که 10% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنند که از جایی که موقعیت دارن تا او رسیدن به او عرضه خدمات 2 ساعت در بر میگیره و 43% مردم به خاطر دسترسی به خدمات صحی 1/2 ساعت زمان در بر میگیره که اونا برسن. و علت از این که وزارت صحت عامه کوشش های زیادی را میکنه که هلت فسیلیتی های بیشتری را ایجاد بکنه، اما به نسبت چالش هایی که در افغانستان وجود داره یا موضوع امنیتی خوب نیست، نمیتونن که به این تارگت اچیف بکنه. این یک مانع مثلا باعث از شود خانمان نکنه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. یک مانع دیگه مانع اجتماعی یا بریر اجتماعی یا سوشیال بریر است که باعث از میشه خانمان نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. سوشیال بریر مثلا گفته میتونیم که عدم قدرت تصمیم گیری خانم ها در امور صحی شان است. مثلا یک خانم نمیتونه که در امور صحی خود تصمیم گیرنده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر نظامی که وجود داره، به خاطر نظام مرد سالاری که وجود داره، مردها تصمیم گیرنده برای وضعیت صحی خانم هاست. این باعث از این میشه که دسترسی به خدمات صحی خیلی پایین بیاید. که ما در بریر اجتماعی یک چالش عمده امنیت است. ناامنی که در ولایت ها، در ولسوالی ها وجود داره باعث از این میشه که خانم ها نتونه دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی. و یک مانعش در لابلای مانع اجتماعی عدم آگاهی خانم ها از اصول صحیشان. خانم ها در رابطه با موازین صحی خود معلوماتی ندارن که یه امر باعث از این میشه که اینا نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و سومین مانع، مانع ما گفتم مثلا موانع عرضه خدمات صحی است. موانع عرضه خدمات صحی به این مفهوم که ما در ولایات پرسنل صحی مثلا در یک هلت فسیلیتی خیلی کم ما پرسنل صحی شاید داشته باشیم که خانوم باشه از طبقه اونا. تو وزارت صحت عامه روی کرد روی دست گرفته که در هر هلت فسیلیتی حداقل باید یک کارمند اوناس داشته باشیم که این مشکل باعث از این نشود که خانم‌ها نتونن به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و امی کلچر یا فرهنگی که وجود داره باعث از این میشه خانم‌ها مریضانی که خانم هستن به جایی که در پیش طبیب و دکتر مراجعه بکنن، مراجعه میکنن به تعویض و امی پیش ملا و مولوی، که این باعث از این میشه که امو چالشی پذیره که دارن او بسیار تشدید پیدا بکنه و در اواخر مراجعه بکنه. این به موانع، از جمله به موانعی گفته میشه که فراراه خانم ها، فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی است.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې تاسو هغه لاملونه زموږ اوریدونکو ته یاد کړل چې شدي ورسره مخامخ دي له دوه خندونو سره او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په بشپړه توګه نه لري. ډاکټر صاحب سکینه امین، تاسو د ډاکټر صاحب جعفری خبري واورې دي، دوی هغه لاملونه یاد کړل چې شدي ولی نسی کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. تاسو که د خپل تجربې څخه راته وایئ چې تاسو ته په کوم وضعیت کې شدي راوړل سوي دي چې ډیر وضعیت روغتیایی وضعیت ډیر خراب سوی وي او دوی تاسو ته راغلي وي، او دا ځکه چې دوی لومړی ځل ډاکټر ته نه وي ورغلي.
مننه په سر کې جبري صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو زه راځم د خپلو تجربو په هکله چې تاسو ته شریکې کړم. تقریبا 8 کال کېږي چې زه پکتیا کې د صحي بخش کې کار کوم، په مختلفو ولسوالیو کې او په فیلن په مرکز کې مې. همدغه لاملونه چې جعفری صاحب وې بالکل دقیقاً همدغه کمالات دی. د مریضان په داسې حالات کې راوړل کېږي چې هغه کومه اول خو کوم ګوي چې وقایع بهتره ده د مالیدی نه کنه، نو هغه وقایع خو بالکل نیول شوی او مریض په دې حالت کې چې هغه ډیر وهم وي، د هغه مخنیوي ډیر مشکل وي، په داسې وخت کې راوړل شي او هغه موانی چې جبري صاحب وي چې ځنه د لارو مشکل دي، ځنه د امنیتی مشکل، خصوصا په دې وخت کې امنیتی ستونزې ډیر زیات دي. او کني په خوشبختانه موږ په ټولو کلینیکونو کې د پکتیا په کلینیکونو کې صحی کارکون خزینه لرو چې په هر یو کلینیک دی بي سي نوخله سب سنټر نوخله تر ډي ایچ او پروینشل هسپتال پوری موږ غ لرو خیندې لرو چې هلته کار کوي. خو متاسفانه چې دی موږ زیات خندونه چې دی دغه د کلتوري ستونزې دي، امنیتي دي، او ځنه فکر دی بیچارګي دی. د دې وجه نه موږ مریضان په داسې حالات کې راشي که موږ دې ته هغه کو چې پریکلمسیا یا اکلمسیا یو مرض دی چې په حملګي کې ښځو ته پیښیږي، او دوی داسې فکر کوي په دې وخت کې د مریض فشار جګ وي، پړسوبې پیدا کړی وي، هغه د کله چې ډیر پیشرفته شي بیا په دوی باندې یو حمله راځي هغه ته چې اختلاج مونږیلی شو. هغه دوی داسې فکر کوي چې دغه باید ملا ته موږ ویسو، دغه باید موږ زیارت ته ویسو. کله چې دوی ملا ته مغا ویسي، زیارت ته ویسي، هلته هغه اختلاج چې په مریض نی درې څلور ځلې راشي هغه بیخي عصبي سیستم یې خرابیږي. نو د دې وجه نه مریض چې کله دلته ورسیږي هغه مریض د ده کنټرولول یا د ده مخنیوی د ده ژوند ژغورل ډېر ستونزمن شي. بل همداسې که موږ راشو هغه میندې چې هغه ولادتونه ترسره کوي، ولادت باید په کور کې ترسره نه شي، په روغتون کې یا صحي په هغه کې مراکزو کې ترسره شي، دوی هغه ولادتونه عادي ګڼي. ځکه چې لکه جپري صاحب چې وي دلته تصمیم هغه چې دي نیولکي نارینه دي، هغه څوک که چېرته خزینه وي هغه درکولی شي چې دا کومه ستونزه منځته راځي یا د یو ښځې درد درکولی شي. نو د دې وجه نه یو مور اکثرا دلته مړینه د دې وجه نه پیښیږي چې مور ولادت وکړي او ولادت نه یا مخکې یا وروسته ویزي هغه شي پیښ شي. دوی تر څو چې هغه مریض هغه ته روغتون ته را یا صحي مراکزو ته رسوي په دې وخت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دې حالاتو کې موږ د مور مړینم زیاته لرو، د ماشوم مړینم زیاته لرو، چې ماشومان هم چې نان همدغ رنګه مشکل پیدا کوي، تنفسي مشکل پیدا کوي. د ولادت په وخت کې چې هغو سه کوم کومکونه کیږي چې مقصد هغه کومک باید وشي، په اوله ده کې کیږي ماشوم باید هغه وکړي تنفس واخلي. اغه نو چې اغه ګولډن دقیقہ دی ته وایي، نو ګولډن دقیقہ کې تلایي دقیقہ کې چې اغه کوم پالیتونه تر سره نه کی اماشوم ورسته دي ډیر ستونزې سمخ کیږي. نو د دې وجه نه مغه میان دی یا ماشومان په داسې حالت کې روختون ته ورسیږي یا بالکل عمل ته مړشي، هیڅ راپور دی دی دقیق راپور هم بیا وزارت صحت می ته نه ورکول کیږي، ځکه په کلو کې اغه چمړینه تر سره شي اغه عمل ته پات شي. اغه راپور چې روختون ته یا اغه راشي کلینیکونو ته اغه راپور جمع کیږي چې د دې مور یا د ماشوم مړینه ده. نو زیاتره پیښې د همدې وجه نه کیږي چې د موږ خلک زیاتې ستونزې کلتوري دي، او یو خو امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي چې اوس په د تیرو ورځو کې تقریبا تیرې هفتې کې د موږ یو هغه همدلته هغه همکار مم و د دوی موټر مینو ویلا تقریبا د یو کوری پنځه نفره د منځه یوړل. نو دوی بیا داسې فکر کوي چې دا یو ناروغ دی، که دغه جوړ شي که جوړ نه شي ټول خو به د منځه نه ځي. زیاتره ستونزې همدغه دي چې ما په هوایم یو څه کم دی، د موږ مرکز کې دغه هغه شته دي، فعالیتونه شته دي، خو چې دغه فعالیتونه د کلو بانډو او ولسوالیو پورې ورسیږي، خلک پوه شي چې مور د ولادت په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي یا د حملګي په جریان کې د څه مشکل سره مخامخ کیږي. ایوا مور حد اقل باید څلور واره خو د حملګي په دوران کې هغه وکړي، ویزیټ وکړي د قابلې سا یا ډاکټر سا چې هغه خپل چیک اپ وکړي، وینه د دې معاینه شي چې وینې ګروپ یې چې شه دی انده کې د ستونزې سره د وینې کمبوتې ستونزې سره مخ نه شي، یا همدارنګه فشار یې جګ نه وي، یا د ماشوم پریزنټیشن هغه قرار یې معلوم شي چې ماشوم په کوم قرار کې هغه لري، صورت لري چې د دې هغه د پلان د ولادت امادګي ونیسي. نو دا ډېر ضرور دی دوی دغه مخکې هغه وقایوي تدابیر په مخکې نه نیسي، هغه نه هغه کوي تعقیبوي چې وروسته کله پیښه وشي دوی چې دې ته رسیږي دغه مینه هغه رامنځته کیږي.
ډیر مننه ډاکټر سیب سکینه امین ستاسو د معلومات څخه چې په دې اړه مو خبري وکړي چې ورسته له هغه چې ناروغان پر وخت باندې و ډاکټر ته ونه رسیږي او روغتیاي خدمات ترلاسه نکړي لکه مو ستونزې سره مخامخ کیږي پراتلونکي کې ډاکټر سیب جعفری تاسو د ډاکټر سیب امین خبري هم واوریدلې تاسو دواړو پر دغه موافق یاست چې شته خپل روغتیا په اړه باندې پریکړې نس کولای او دوی د کورنۍ د نارینه خپلوان خلې ته ناستي وي چې هغه ورته وایي چې ډاکټر ته ځونو بیا دوی کولای سي چې بلاړي سي آیا تاسو په دې برخه کې د خلکو د پوهولو او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزه لوی ستونزه غنی او په دې کې اقتصاد څومره رول لوبوي چې د خلکو اقتصاد کمزوري وي او ضعیف وي دا څومره یو لوی خنډ کېدلای سي چې شدي روغتیاي خدمات ترلاسه کړي
تشکر بسیار زیاد با تاکید سخنان دکتر صاحب امین یک موضوع خیلی مهم است که ما میتونیم در عرصه یک از موانع یا بریرهای سوشیال بریر این موضوع را هایلایت بکنیم که اکنامیک یا مشکل اقتصادی را که خانم ها یا خانواده ها در سطح افغانستان داره یا مشکل فقری را که در سطح جامعه حاکم است این میتونه خودش یک مانعی باشه فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی یک موضوع خیلی مهمه اگر ما شما با دقت و ملاحظه داشته باشیم شفاخانه هایی که فعالیت میکنن شفاخانه های دولتی که فعالیت میکنن از مریض کدام پیسه زیادی را به خاطر ارزش خدمات دریافت نمیکنن فقط اما یک مقرره به خاطر در فیس از مریض ها در نظر گرفته شده بود که همه فیسی که از مریض در برابر نسخه گرفته میشه این مقدار ناچیزی بیست افغانی است ارزه خدمات رایگان است فرزن یک خانوم اگر بخواه ولادت بکنه ولادتش در شفاخانه دولتی رایگان میشه اگر بخواه تیپل سزارین حملش سزارین ولادت شوه بارد و یه ارائه خدمات برای از اینا رایگان است فقط میمونم این بحث دواش که واقعا ارائه خدمات در رابطه با دوا یک ذره مشکل داره که باید اون دوا را فقط خود مریض خریداری بکنه یک مشکل است ما یکی از بریرها موانع اقتصادی میتونم مشکل فرارات خانم ها شود در عرصه عرضه خدمات صحی که این مشکل اقتصادی مرتبط میشه در فقری که در جامعه حاکم است یک بریر است اما یک موضوع خیلی مهم است یعنی جندر اینکویلیتی یا عدم تساوی جندر در افغانستان خیلی یک موضوع حاد است که افغانستان در سال 2021 در 156 کشور است در رابطه با جندر ایکویتی یا تساوی جندر 156 کشور است یک رقم خیلی واقعا نگران کننده است از لحاظ در نظر گرفتن تساوی جندر برای خانم ها که ما مثلا از این موضوعات واقعا خانم ها متضرر میشن مثلا میزان مرگ و میر مادران ما گفتم میتونیم که در هر 100,000 ولادتی که صورت میگیره 638 ما ماترنال مورتالیتی ریت 638 است یعنی میزان مرگ و میر مادرها در سال 2017 و این آمار منتشر شده که از هر 100,000 ولادت 638 نفرش باعث فوت مادرها میشه که این واقعا از نگاه یونیسف و ملل متحد یک های گرید است ویری های گرید میشه افغانستان که در رابطه با میزان مرگ و میر مادران و از این جمله به علت عدم آگاهی خانواده ها و کلچرال بریرزی که وجود داره فقط از جمله ولادت هایی که صورت میگیره 59% ولادت ها توسط قابله های مسلکی انجام میگیره و باقی ولادت ها تماما در خانه انجام میشه این خودش باعث از این میشه خانم ها از این ناحیه متضرر شوه و میزان مرگ و میر مادران بالا بره متاسفانه عدم آگاهی یک زن یک مشکل چالش خیلی عمده است که باید هایلایت شود و ما در این زمینه آگاهی دهی چه سکتور صحت و سایر سکتورها باید این را در نظر بگیرند آگاهی دهی در حد بالایی باید انجام شود چه در رابطه با موضوعات صحی خانم‌ها و چه در رابطه با حقوق خانم‌ها آمار سروی دیتس نشان می‌دهد که در سال 2015 80% خانم‌ها به این باور هستند که باید از طرف شوهرای خود مورد لطوکوب قرار بگیرند در حالی که 72% از مردان به این باور هستند که خانم‌های خود باید لطوکوب بکنند به هر علتی یا خام بودن غذا یا سوخته شدن غذا یا نگهداری نادرست از فرزند که واقعاً برای ما نشان می‌دهد که خانم‌ها از حقوق خود آگاهی ندارند که امر باعث از این می‌شود که مورد آزار و اذیت‌های قرار بگیرند یا جمله مواردی است که در پهلوی مشکلات اقتصادی یا حق حاکم بر جامعه میتونه جمله بریارایی باشه که خانم ها را در دسترسی به عرصه خدمات صحی با چالش مواجه میسازه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې د اقتصاد دوامه په هوی په اړه باندې تاسو خبري وکړي. ډاکټر صاحب امین کتاست بیر تراسم تاسو ځنی یادونه وکړي چې لاري ډیر لری دي په ځینو مواردو کې، خو خلک بیا هم د زیارتونو او د تعویز اخیستلو لپاره یعنی په ډیر زیات سفرونه هم هتا کوي او هغه ځای ته ځان رسوي، اما تر ډاکټر پورې چې لاسرسي ډیر ورته اسانوي نه کوي. دغه کورنیان ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی باید څنګه خپل مفکوره بدله کړي او څنګه د خپل کورنۍ او شذو ته پام زیات کړي چې د هغوی روغتیا باید لومړی راسي، لومړی توپ ورته ومومي، ځکه چې یو شذ د کور مرکز وي او د کورنۍ پر مخ شذ باندې ولاړ وي. که د هغوی روغتیا سم وي ټول کورنۍ به روغ وي.
کچته موږ راشو د ستونزې په دې کې زیات یادې کړې چې اقتصادي ستونزې مې او کلتوري ستونزې مې امنیتی ستونزې مې خو د تاسو سوال جواب تر ازم چې تاسو وی چې څنګه تو کولای شي چې مغته رښتون ته نزي او ملا زیارت باندې دی راکې دا چوي. دا هم د موږ کلتوري ستونزو سره اړیکې لري. د دوی زیاتره عقیده الته په دوی تعویز یا په ملا یا په زیارت باندې لري. نو دوی ته موږ دومره پیغام ویل شو چې موږ په اکثره ځکه کول سوالایو کې موږ کلینیکونه لرو، په دې کلینیک کې سرونه شته، دی مقابلی لرو په هر سحر کې د قابلو لخوا هلته هغه صحي تعلیمات هلته ایجوکیشن ورته هغه کېږي ورکول کېږي. دوی ته جدا هغه د تقسیم اوقات شته دی، موږ خپله لیدلی دی، تعقیب مې کړی دی. په دې کې د مور د ولادت نه ونیسه، د فیملی پلانینګ او د ماشوم څنګه ساتنه وشي او د ولادت څنګه پلان ونیول شي، څنګه په عاجلو پیښو کې روغتون ته یا صحي مراکزو ته د ځان ورسیږي. نو دوی کا او په کلینکونو کې موږ دغه هغه لرو صحي تعلیمات د هر سحر اول صحي تعلیمات ورکو خځو دا، او بعد دغه نه بیا دغه چیکپ کېږي. کوم مشکلات مریضي کې لري هغه د قابلیت یا ډاکترانو سره شریکيږي. خدا هم کفایت نه کوي کچې ته موږ راشو، زیاتره هغه خلک چې کلینیک ته مراجعه کوي، روغتون ته مراجعه کوي، دوی خو دې نه خبريږي چې یعنی دا ما په هوای دوی ته رسیږي چې باید موږ څنګه استفاده وکړو او څنګه دغه ضرور دی چې یو مرض په مخ کې تعویز یا ملا یا زیارت دومره اړین نه وي لکه څومره چې صحي تداوی ډېره ضرور وي، پاملرنې ضرور وي. که چېرته موږ وښایو چې اوس یوه مور که چېرته د حاملتداري په دوران کې دا د عادي وغدي تابلیتونه دي د پرسلټیج یا پولیکسید په نوم چې هغه دومره قیمت هم نه لري، په کلینیکونو کې موږ زیات لرو. د هغه د درو میاشتې یا شپږو میاشتو دپاره دوی تعقیبي وخوري، دوی د کمخونۍ سره نه مخ کېږي، هم د ماشوم صحتمند وي، هم به مور صحتمنده وي، او دغه وخت کې دوی ډېر ښه ښه پلانونه هم هغه کلینیک طرفه دوی ته ورکول کېږي چې دوی آینده کې ځان ته هغه تدابیر ونیسي که نه د پلان د ولادت. نو په دې هکله زه داسې ویلی شم چې یعنی دا کفایت نه کوي چې موږ تنها په کلینیکونو کې خلکو ته صحي تعلیمات ورکو. که چېرته د وزارت شاتامې محترم وزارت نه دغه هیله دی چې دوی دغه پروګرامونه دغه عامه پوهاوی کلو ته ورسوي، یعنی داسې هغه ګرځنده یو ګروپ وي چې هغه په کلو کې په کورونو کې په مسجد کې دغه هغه پوهاوی ورکړي چې تر څو هغه خلکو دماغ په دې خلاص کړي چې یو مرض کا څومره هغه ته ضرورت لري، تداوی ته ضرورت لري، یو مرض څومره خطرناک کیدی شي چې یو چا ژوند اخستلی شي. که څه هم د موږ خلک حمله داری ته هیڅ یو عادي فکر کوي، دوی داسې فکر نه کوي چې دا به یو هغه د مشکل رامنځته شي او حتی داسې مشکل ده که چېرته مشکل رامنځته شي یا پی پی ایچ آی پی ایچ دغه اکلمسیا د زیات ستونزې دي که نه. په دې کې دغه که رامنځته شي د مور او د ماشوم د دواړو ژوند اخیستلی شي. یوه مور چې یو کورنۍ یوه مور د لاسه وي چې هغه د ټولو ماشومانو زندګي په دې خرابېږي. نو د دې لپاره د ما هغه دغه دی وړاندیز دغه دی که چېرته دغه پروګرامونه د ګروپ په شکلګورونو کې دغه ترسره شي په د رسنیو د لارې لکه راډیو کې نن چې تاسې دغه په رسنیو باندې زیات دغه پروګرام هغه شي تدبیق شي، نو کېدای شي چې خلکو دومره فکر بیا توجه واوري چې دوی دغه وکړي مراجعه وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب امین ستاسو د معلوماتو څخه. ډاکټر صاحب جعفری ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې د ډاکټرانو د نشتون مسأله څومره زیاته ده؟ د ښځینه ډاکټرانو کموالی په لیرو پرتو سیمو کې تاسو ورسره څومره مخامخ سوي یاست او دا ستونزه ستاسو په نظر څومره پراخه ده؟
تشکر بسیار زیاد از سوال کن. در رابطه با کمبود پرسنل اوناس در هلت فسیلیتی ها، ما ایرا گفتم میتونیم که ما علت کمبود پرسنل اوناس یکی شیسته که ما امی وضعیت امنیتی باعث از این میشه که خانوما خودشان نخواهده بعضی بس ها کار بکنه به خاطر که برشان چالش زا میشه. ما دکتر امین از فکتیکا داریم. ما چند وقت قبل با آمر صحت باربری ولایت فکتیکا یک جلسه داشتم که اونا گفتن که ما در تشکیل 50 نفری ریاست صحت عامه فکتیکا فقط یک خانم است، خود صحت عامه. وقتی که علت از اینا جویا شدم به خاطر که ما می‌خواستیم بعضی مشکلاتی را که در ولایت فکتیکا خانم‌ها با اونا مواجه هستن، در خانمایی که کارمند هستن چالش هایشان بررسی بکنیم. اونا گفتن که خانما بست ها هستن و خانما نمیخواین که اپلای بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اوضاع امنیتی در کل خوب نیست و گویا در بدل چون همی حق و زحمه یا مارشک برشان داده میشه هم کم است و مدلیل اینا نمیخواین کار بکنن. یکی چالش امنیتی است که باید از این میشه که سطح پرسنل اوناست در مثلا شفاخانه ها یا و یا در کلینیک ها و یا ما در کل اگر بگیم در هلت فسیلیتی ها کاهش پیدا بکنه یکی علت ها نیستن. اما وزارت صحت عامه تمام تلاش خود میکنه که در تمام هلت فسیلیتی ها باید حداقل یک خانم، حداقل مثلا ما وقتی که حداقل میگیم مناطق خیلی دوردست رو در نظر میگیریم که اونا مثلا وقتی که عرضه خدمات میکنه در عرضه خدماتشون باید ما پرسنل اونا داشته باشیم که خانم هایی که در اطراف علم و منطقه هستن بتونن دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی، یعنی براحتی بتونن در اونجا برن یا حداقل از طرف خانواده برشان مشکل ایجاد نشود که اینا بتونن عرضه خدمات صحی رو دریافت بکنن. به همون دلیل کوشش میکنه وزارت صحت عامه کوشش کرده و کوشش میکنه که حداقل 1 میلی استاف در هر فسیلیتی اینا استخدام بکنه، مگر این چالش خیلی بزرگی از لحاظ سکیوریتی و امنیتی ما وزارت صحت عامه با مواجه باشه و خانم‌ها خودشان نخواهده و بس ها کار بکنن.
ډیر زیات مننه جعفری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د شکست سکوت یا نور بستی پروګرام اورید. په دې خبرونه کې لمر سره ډاکټر صاحب سیده جعفری چې د عامه روغتیا وزارت د جندر په برخه کې کار کوي او همدارز ډاکټر سکینه امین صاحب د پکتیا ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړل. دوی څخه مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.